وكذا ما زغلت يو مسلمان أري هذا يمس كذا مش مرزان قوي تبر تلور أليا وسوى شفاف تلور تاو تلور تنجز و دا سلا مش مرزا دو مش مرزا بي سند تبر أليا دو أليا تري سوا دو أتيا وسلام
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونه تمو داسې او څوک ملمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ ملمه نه ده انارګوله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرسته رسوي. اغلی زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته بیا د راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او 4 کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پنتون می دا زمزم پنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویل دی پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلفو کلي کوم خدمات کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې ټول ک بنور ځای کې
دا ټول په ګردیز کې. یعنی په کومه سنه کې سم خپل 12 سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې ډېر یو ښه دوره و. پنتون مې دا اوس ویلې ده بعد لږ نه هغه ته خو یعنی 12 اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې هغه هلته مې لیک دسیا خوا دې خو بس مشکلاتونه وو. خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د شه د کور شو نو اوس کار کړی وای ما یو خوان وسغه د جمهوریت په وخت کې د تخپلې دولت کې وظیفه لرله. یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا غو کسان سره رشوت نه کولل، غلا نه کول او د حق نه کولل. یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر رد غرولی دومره ماش نه و دی غیر ماش باندې موږ گزارانه سپوي. ما وخت سه 12 مخلص کړی او ما وخت سه وظیفه وکم. یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم ونیوم اول کې خو دا 12 اسناد سیار چلره لغه ډیر دي. یعنی مخکو کنه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم شو، باید څوک هر څوک لیسانس سوي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما غوښته چې زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې چې زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سیدي څه وګورو د اسناد نه، مهغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده، مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو. اوس امارات څه راغله، بعد له هغې نه چې بیا پوهنتونونه شروع شو، بیا هغه کوشش موږ څه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. یعنی ټول خود کفایي پروژې دي، چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، چې مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، چې موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو، چې موږ په خپله پښو ودرېږو. د پروژې سي
د ښځې لپاره. د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې، خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه، ښځې خو پوهېږي. ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول، مثلا ښځو ته به م چې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی، هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه راپه دېخوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه راپه دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې، موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرې او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ، داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري، بس نور دا اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري، بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته، موږ به سروې کول، ګرځېدو، بس دغه خور مثلا چېشته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و، نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو. د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتي، خپل بچیان دې پرې وساتي، هغه باقي مانده شودي مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. سوالی
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر دسه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي صدای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نهسې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي. اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکراریږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وشي، او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، چې زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوندې دي په اوس فعلي شرایطو کې، چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده. ټول مرستو ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دېسه کسان دسې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
یو د چې ډیر مستحق ده، یو د چې ډیر مستحق نه دی. دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري کور کې، بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو غو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدا اوس چې تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کول، سهای موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه مو سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هر ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بهسې پټپو لب زړل، سمه خدا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم دا هر وایي څنګه وکي پښتنه وکي چې اوس خو نه راځي اوس خو دموږ پښتنه نه کوي که ځان سي کنه هر و دوی خپل دموږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډېر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې پلوریکلی او باندې چې مثلا تاسو دا د پتیری بری خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
ونولې صاحب زده کړې کړي دي یو زوی مې دغه زمزم پانتونې ویلې دي سارنوالی او قضای وویلې بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلې او بل زوی مې دولسم نه خلاص وي او کل پانتونې وویل ادبیات اداري او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې هلته ویزا لګوي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پانتونې وویل چې دغه هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو ویل بعد لږه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چې کله ته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کېږي نو دا څه د سزده دي هغه دم له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون د رڼا په نوم هغه قابلګي او نرسنګي د بیرته مې په یقې کې اوس ورته داخله و اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې سجامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایم دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای ورحمې زه بیا افسري وایم هلته سره خو
نن خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک وایي په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیرې بیا غبي وزلو خزو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم د سپازادانه په دغه نشو کولی چې لاسو مثلا دوی نه نظر ته کوی دوی د کارونه نظر ته کوی دوی دې ته نه وونکو سایه د نور نور سوالی مثلا څه تقاضا وی لري هغه کوم مثلا د باغداري پاک لا یا د زراعت پاک لا چې موږ تخمونه ورکړې موږ ته یې غوښنه نظر ته کو څه وی ګور سایه دوی په سایه صورت په صحیح طریقې سپاده تر کوي کوي نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې څه اوس ډېر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغه سې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم ځکه اندازه کوو سروې کوو موږ یې غیته دي غیم ځکه په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې ځکه کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ ځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ ځکه کې کوم شی اوس ورکوي مثلا الته چارمغز الته زنغوزي دي یعنی قیمتي میوه ده موږ د یو لپاره دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټیلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بعد لږه نو ولسوالۍ ته وړې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې موږ اوس ورسره وي ګرو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د ټیلوغ ته توزیع کړې ده چارمغز لري مثلا کوم ځکه څه شګلی نه د موږ یې ته په نظر کې نیولې دي بادام او باغونه مرته جوړ کړې دي مثلا سوق د سبزی لپاره ځکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوي سي، باغ غواړي، مداري غواړي، سبزیجات غواړي، هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راسته ورسره کړل.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا د دوی سره د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجې مور کړي ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي، که فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ، نورې سبې موږ راتلونکي پورې یو پروژه مو د سلسي په نوم باندې، هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا څه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې، کنه وزې هغه دوه دوه مېږې ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي، خزینه وي، موږ ساتو، د هغه بېرته هغسې موږ ته مېږه سي، غټ سي، او نور بچي وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي، دولس میلې میګي، اته میګي تر جوړې کړې دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ چې هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلې ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده، د هغې په عوض باندې میګي اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت ممامل تسر ترسولی ده. پتیر جمهوریت که هم تاسو مخکې موږ خبرې کولی، په ځینو نور برخو که هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ شي، وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، د ښځه په کور کې حق نه لري، دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره، ته ولې مشوره نه کوله، ته ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز را وړی و. یعنې تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبرو په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دغه یې تا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې داسې راته ووایې چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نورې صاحب ګوره، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نشي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده، چې مثلا یوه ښځه چې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم، که نه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي، دوی نارینه سره تیسه ورکن ته فکر دکنه تیسه دوی په مازغه کې پیشکاری شوی کدی نارینه نارینه ته معلومات ورکړ سی دوی ته ترنګونه ورکړ سی ا نارینه سره شوی خزی منی
هم دا خبر مکول هغه د دومړنی انتخابات چې د کډیج ولس مشر انتخاباتو کډیج ولس جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه ناری نه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې هده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناری نه اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دی دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره سه هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یوه تاسو باور وکړي چې د خزي وسې د لری پروتول سواله نه به خپل د درای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې درای ورکو هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په جون کې لازمي وی چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دا غیمه خواري ټوله پاسو
دا ترخه خاطره
دا خوږه خاطره ده څه کله یې موږ ته په کومه ورځ چې د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم پښ پښتانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو یعنی ډېره خوشحالي ځای و چې موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ اسناد هم لانه واخیستې چې بېرته بندیز ولګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولې
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاس نیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي اوسه غواړي چې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلاً په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
see.